پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه غرمه مو په خیر زه صفی الله ستانګزایم تاسو ازادي رادیو ته غواګیست وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی څو د جګړې حالت ورزوي او همدارس له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو په احتمال باندې هم بحث وکړي په دې اړه مطالب لرو دا هم اورئ چې د کندوز ولایتي شورا وایي د دغه ولایت د هوایي ډګر د بیا رغونې پروژې نږدې 1500 میلیونه افغانۍ فمایل شوی دی او مطالب نور هم شته خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه نوري اس نوري اوروي
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید امریکا خبرداري ورکړی چې روسیه ایران او د سوریه حکومت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تایید شوی اوربن لپام او غورځوي نو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له کبله د بشري فاجعې د ختمولو لپاره به اقدام وکړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خپل پاکستاني سیال ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې کې همکاري وکړي د خبرونو تفصیل د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید چې په افغانستان کې روانه جګړه ورزوي او هم د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته د یو شمیر وسلوالو طالبانو د حاضرولو پر امکاناتو خبرې وکړي دغه سفر چې د امنیتي دلایلو له امله له مخکې نه و اعلان شوی داسې مهال ترسره کیږي چې متحده ایالات په دې هیواد کې د پټه په درېدلې جګړې لپاره نوي امکانات برابروي ماتیس هغو خبر اعلان ته چې له ده سره په دې سفر کې ملګري وویل چې د ده په باور تر اوسه بریالیتوب ممکن دی چې هغه له وسلوالو طالبانو سره سیاسی جوړجاړي په اساس وباله ماتیس ویل متحده ایالاتو داسې نښې لیدلې چې د طالبانو یو شمېر ډلې لیواله دي چې د څه باندې 14 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د خبرو امکان وازموي د طالبانو یو شمېر کوچنیو ډلو یا له مخکې اړیکې ټینګې کړې او یا هم د خبرو کولو لپاره لیوالتیا ښکاره کړې ده د امریکا دفاع وزیر به په دغه سفر کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له قمندان جنرال جان نیکلسن او له افغان ولسمشر اشرف غني سره وګوري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي د روان میلادي کال لپاره له 10,000 زیات کسان په افغانستان کې د کورنیو جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي دغه ادارې په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په تېره اونۍ کې په ټول هیواد کې تر 20,000 ډیرو اړو کسانو بشري مرستې ترلاسه کړې دي په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې د کندهار په سپین بولک ولسوالۍ کې د پولیسو پر مرکز د وسلوالو برید له پاکستان څخه د بشري مرستو د فعالیتونو مخه ونیوله د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره په دې باور ده چې جګړې او ناامنۍ د افغانستان د خلکو د بې ځایه کېدو تر ټولو لوی لامل دی په کندهار کې څه باندې 22,000 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد وسوځول شول چارواکي وایي چې دغه مواد په دریو کلونو کې راټول شوي وو چې نن د دې ولایت په داغستان ولسوالۍ کې وسوځول شول د کندهار د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې د مدیریت مرستیال عبدالباقی ازادي راډیو ته وویل
دغه مواد تقریبا 22,000 کیلوګرامه مختلف نوع مخدرات وو کې او کیمیاوي مواد او الکولي مشروبات
چارواکو ویل چې دغه نشه یي مواد سره په تړاو 438 تنه هم نیول شوی دی د کرکټ د نړیوال جام د غوراوی د لوبو په دوام د نیپال او هانګ کانګ د پرونی لوبي نتیجې افغانستان ته یو ځل بیا دا موقع په لاس ورکړ چې د دې لوبو بل پړاو ته پر مخ ولاړ شي په دې پړاو کې به د افغانستان لوبه د پنځشنبه په ورځ لوست انډیز سره د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې ویچې کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیلېږي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په زیمبابوې کې د نړیوال جام د غوراوی په سیالیو کې له څلورو لوبو څخه درې وبایللې او یو یې وګټل او خپل امید تقریبا له لاسه ورکړی و ځکه چې پرونی لوبه هانګ کانګ چې افغانستان مخکې مات کړی و ګټلې وای نو افغانستان هیڅ چانس نه درلوده د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې د نړیوال جام د غوراوی د لوبو راتلونکو پړاو ته د ملي لوبډلې د لارموندنې خبر تایید کړی دی افغانستان په بی ګروپ کې وو او اوس بل زیمبابوې او سکاتلند سره یو ځای د شپږو غوره لوبډلو په پړاو کې په نړیوال جام کې د ګډون په هیله لوبه کوي خبرونه لازه دی رادیو اوری د هم د سیمه نړۍ څو خبرونه. امریکا خبرداري ورکړی چې روسیه، ایران او د سوریه حکومت د ملګرو ملتونو په منځګړی توپ تایید شوی اوربند لپامه وغورځوینو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له کبله د بشري فاجعې د ختمولو لپاره به اقدام وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی تیره شپه د امنیت شورا غونډې ته وویل هغه اوربند چې امنیت شورا دوه اونۍ مخکې تصویب کړ ناکام شوی دی او متحدي ایالات د یو نوي دیرش ورځني اوربند طرحه وړاندې کوي چې د دې په وینا د تروریزم ضد عملیاتو په نوم تشبه ونه لري او له پامه غورځول به یې د سوریې د رژیم او نورو لپاره ګران وي. میرمن هیلی د بشار الاسد پر حکومت او د ده پر متحدانو روسیه او ایران تور ولګوه چې د دې تشو د رامنځته کولو په پلمه دمشق ته نږدې د غوطې سیمې د خلکو د لوګي د دوام او د سلګونو زره بې ګناه ملکي وګړو د ځپلو باعث کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس د امنیت شورا غونډې ته وویل د فبروري په 14مه د دیرش ورځني اوربند له اعلان وروسته په غوطه کې هوایي حملو د هوانونو او توپونو ډزو او پوځي عملیاتو نور زور اخیستی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د تروریزم په وړاندې ګډ کار وکړي. د ایران خبري اژانسونو د ښاغلي ظریف له قوله ویلي چې ویلي دي دا اړینه ده چې ایران او پاکستان د دوو دوستو ګاونډیو هیوادونو په توګه ګډه پوله چې ګډه پوله لري باید د دغو هیوادونو د امنیت د تضمینولو لپاره په خپلو کې پیاوړې همکاري ولري. جواد ظریف د سیاسي او سوداګریزو مشرانو د یو لوی پلاوي په مشرۍ د مارچ په 11مه اسلام آباد ته رسېدلی دی. د دغه راز په پام کې لري د درې ورځني سفر کې د پاکستان ولسمشر مامون حسین، صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وګوري. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې لیدلای شئ. بلند په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په ناڅاپي سفر نن کابل ته تللی دی.
Right now we want the Afghans to lead and to provide
غواړو چې افغان حکومت د بیا یو ځای کېدو پروسه رهبری کړي او ځینې طالبان اوس هم د سولې خبرو ته لیواله دي. په کندوز ولایت کې ولایتي شورا وایي چې د هوایي ډګر د بیارغونې پروژې کیفیت ډیر ټیټ دی او میلیونونه افغانۍ حیفه میل شوي دي.
کیفیت کار پایین است، بی کیفیت است. باید
په بهرنیو مسایلو کې هم اوري چې متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې د سوریې رژیم او متحدان د دمشق په څنډو کې په غوطه سیمه کې اوربند ته درناوی ونه کړي، امریکا به د سوریې د حکومت پر ضد اقدام وکړي. رازو لمړی مطلب ته. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید. په افغانستان کې روانه جګړه ارزوي او هم د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته د یو شمیر وسلوالو طالبانو د حاضرولو پر امکاناتو خبرې کوي. دغه سفر چې د امنیتي دلایلو له امله له مخکې نه و اعلان شوی، داسې مهال ترسره کیږي چې متحده ایالات په دې هیواد کې د په ټپه درېدلې جګړې لپاره نوي امکانات برابروي. رحمت الله افغان دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې دی، په دې اړه باندې موږ سره جزئیات شریکوي، مهرباني وکړئ.
بلستان اگزای صاحب، د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په یو اعلان سوي سفر کابل ته راغلی دی. تر اوسه هم افغان چارواکو د جیمز ماتیس د سفر په اړه رسنیو ته معلومات ورکولو څخه ډډه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي ټاکل سوی د ښاغلی ماتیس له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې میش د امریکایي ځواکونو له لوړ پوړیو قمندانانو سره وګوري. جیمز ماتیس له عمان څخه د کابل په لور په الوتکه کې وویل په افغانستان کې بریالیتوب اوس هم ممکن ده، خو د نوموړي په وینا د جګړې په ډګرونو کې نه بلکې له وسلوالو طالبانو سره په سوله او مذاکراتو کې. ښاغلی ماتیس زیاته کړې د وسلوالو طالبانو ځینې واړه ګروپونه د سولې له خبرو سره علاقه مندي ښودلې ده او د نوموړي په خبره دا په دې معنی نه ده چې ټول طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر سي. هغه وایي د طالبانو ځینې واړه ګروپونو مشران د سولې له خبرو سره علاقه مندي ښودلې ده، خو دا په دې معنی نه ده چې ټول طالبان سولې ته آماده دي. د اوس لپاره یو څه له توقعو څخه لرې مسله ده، خو د طالبانو ځینې عناصر له افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره علاقه مندي ښودلې ده. د افغانستان ته د جیمز ماتیس دریم سفر د لدیوړان دی د روان کال په سور او میزان میاشتو کې افغانستان ته سفرونه کړي وو، خو لکه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړي، دا د ښاغلی ماتیس دویم سفر دی. ویل کیږي چې جیمز ماتیس دغه ستراتیژي مهم لوبغاړی دی. دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته د لوړ پوړي امریکایي چارواکي سفر کوي او رسنوي ته اجازه نه ورکول کیږي چې د هغه سفر په اړه لوړاندې جزئیات خپاره کړي. بل استنګزای صاحب،
بله زیاته مننه کوم رحمت الله افغانو چې کابل ته د جیمز ماتیس د سفر په اړه باندې موږ سره وروستي جزئیات شریکول. جیمز ماتیس به خامخا افغان چارواکو سره ګوري، خو تر اوسه پورې افغان چارواکو سره د هغه د کتنې جزئیات نه دي په ډاګه شوي. معمولا په افغانستان کې کله هم چې ناڅاپي سفرونه شوي دي، د سفرونو جزئیات د ورځې په پای کې د افغان حکومت لخوا اعلانېږي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د سیاسي او پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد سره یو مرکه کړې. له هغې پوښتلي چې افغانستان ته د ښاغلي ماتیس ناڅاپي سفر په څه معنا دی او څه پیغامونه به ولري؟
کوم سفر چې د ناڅاپي ډول د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته کړی دی، تاسو ویني په دغه اواخرو کې سلسله خبرې د صلح پروسې د جهاد ما ولسمشر د افغانستان د ولسمشر دخوا پیشکش شوي دي د طالبانو ته. زیاته مو خاص فکر کوم چې په همدې خبرو باندې، او دوهم تاسو پوهېږئ چې نوی کال را روان دی او په دې نوي کال کې داسې اټکل کېږي چې د افغانستان د مخالفینو خپل عملات ته تشدید ورکی. د بلې خوا د امریکایانو د راتک اضافه کېدو یو اته سوه نوي پوځیان چې دوی غواړي د تعلیمات لپاره اوریږي. زیاته مو خدای په همدې ارتباط باندې وګورو چې د مطبوعاتو نه دا څه خبر راوځي. بعدي
ښاغلی مجاهد، ښاغلی ماتیس ویلي چې په افغانستان کې بریالیتوب اوس هم ممکن دی، خو د مړوي په وینا د جګړې په ډګرونو کې نه بلکې له وسلوالو طالبانو سره په سوله او مذاکراتو کې. نو اوس د یو پوځي امریکایي سفر افغانستان ته، فکر کوي چې دا موضوع د سولې د خبرو برخه کې څومره مرسته کولای شي؟ حال دا چې د جګړې برخه کې دغه چارواکي خبرې او مشورې موثریت لري.
امریکایان باید د خیزه همکاري وکړي د افغانستان سره. کوم فشارونه چې مخکې دوی ویلي په پاکستان باندې هغه باید وارد کړي، ځکه دوی مخکې اوس پاکستان ته ضرورت لرلود. فعلا قزاقستان همکاري کوي د لارې او د اکمالاتو په وجه د امریکایانو دپاره. اوس د پاکستان هغه فشارونه هم په امریکایانو کم دي. زه هیله مند یم چې په پاکستان باندې فشار راسي او د صلح خبره باید جدي ونیول سي. د هرې لارې نه افغانان باید صلح ته ورسیږي. دا جنگ نه امریکایانو ته هم ګران تمام دی، افغانانو ته هم، او د دې افغانان قرباني دي.
مجاهد صاحب، داسې اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي دي چې ماتیس افغان چارواکو سربیره له لوړ پوړي امریکایي قومندان سره په افغانستان کې هم وګوري. فکر کوي چې د دې د کاتو یو دغه خوبدانه وی چې طالبانو په روسي کې د افغانستان د حکومت د سولې د طرح په وړاندې چوپتیا غوړه کړه او څه ونه ویل، د خبرونه وی چې د جګړې د ډګرونو د تودو ساتل لپاره بدای د خپل لوړ پوړي امریکایي قومندان سره په افغانستان کې ګوري؟
بدون شک جنگ خو په افغانستان کې تر یو حده په هغه ډلې ټپلې چې د بین المللي ترورستان دي او هغه هیڅ په هیڅ صورت افغانانو سره جوړ نه راځي. د نورو هیوادونو راغلي دلته افغانان وژني، او مثال لکه د داعش ډلې دي، د بهراني اتباوي دي، لکه هغه ورځې تاسو ولیدل چې د المانیا او تبر دلته دزګیر شو، د چچن، د ازبکستان، د خپله د پاکستان، داسې حتی د فرانسې، الجزایر او د عربي هیوادو کسان دلته ستاد. دا جګړه په مخ بي د غوډ زپلو لپاره باید امریکایان هم د افغانانو سره کومک وکړي او خپل امریکایان هم لاس په کار شي چې هغه وځپل شي. اما د عام ولسونو لپاره، د عام افغانانو لپاره، هغه طالبان چې دلته بنابر هر مشکل چې دي په جنگ اخته دي، د دوی لپاره د سولې لپاره باید کار وشي. بدون د شک چې وزیر دفاع د امریکا د خپل امنیتي ځواکونه چې دلته دي، د غوډ لپاره هغه کوي، میدانونه جوړوي، سیستم به ورته جوړوي، بعضې د دوی نه به هغه کوي، لیدنه کوي، دوی ته به مورال ورکوي. اما اساسي موخه ما په نظر دا به چې د افغانستان د حکومت سره د سولې په باره کې څومره خبرې وشي او څه رقم باید دا صلح په افغانستان کې تامین شي.
کابل ته د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس د سفر په اړه باندې مو د پوځي او سیاسي چارو کارپو محمد اګل مجاهد تحلیل واورید.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه حدیث پردیس وای.
د افغانستان برېښنا شرکت وای د کابل په ګډونی په ټولو ولایتونو کې د هغو کسانو د برېښنا د لینونو د پریکولو کمپاین پیل کړی کوم چې د برېښنا د لګښتونو پیسې نه دي تحویل کړي. د دې شرکت وایان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کمپاین کې د برېښنا شرکت د غړو ترڅنګ د لوی څارنوالۍ، پولیسو، ملي شورا، ملي امنیت او حج اوقاف وزارت استازي هم شامل دي. ښاغلي توحیدی دا هم وویل چې تر دې دمه د زرګونو هغو کسانو د برېښنا لینونه پرې شوي چې خپل د برېښنا بلونه نو تحویل کړي. نوموړی زیاتوي په دغه کمپاین کې د ټولو هغو کسانو چې لګښت یې له 5000 افغانیو زیات شوی او پیسې یې نه دي تحویل کړي، که دولتي مامور، ولسی وګړی او یا هم زورواکی وي، د برېښنا لینونه یې پرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د ملي شورا په ګډون ځینې دولتي ادارې او اشخاص د برېښنا شرکت څه باندې 10 میلیارد افغانۍ پوره وړي دي. د ویلي وو چې یوازې 4 میلیارد افغانۍ پر دولتي ادارو پور دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې لی هیواد چمتو دی چې د مسو د تولید په تخنیکي او د تصدیو د مدیریت په برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دغه وزارت وایي عبدالقدیر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان په کاناډا کې د پیډک کانفرنس په جریان کې د چیلي د قانون له وزیر سره په دی اړه مقدماتي بریالۍ خبرې کړي. ښاغلی مدفی وایي چیلي په نړۍ کې د مسو ستر تولیدونکی هیواد دی چې افغانستان یې په اړوند برخو کې له تجربو ښه استفاده کولی شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو موادو بیې: یو بوری قزاقي وړه 1090 افغانۍ، یو 50 کیلوی د بوری بوری 1600 افغانۍ، یو درینی منی د وریجو بوری 2000 افغانۍ، یو شپاړس لیټره د غوړیو پیپ 1060 افغانۍ، او له دې سره په څنګ کې یو لیټر پیټرول 640 افغانۍ او یو لیټر ډیزل 640 افغانۍ. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه: یو امریکایی ډالر 9 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایی یورو 4 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسی پاوند 15 افغانۍ 140 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 140 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 614 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
ازادي رادیو ته غوښتنه خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org کې لیدلای شي. ورزو د یوې نړیوالې موضوع ته متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې د سوریې رژیم او متحدانی د دمشق په څنډو کې په غوطه سیمه کې اوربند ته درناوی ونه کړي، امریکا به د سوریې د حکومت پر ضد اقدام وکړي. بل لور ته روسیه چې د سوریې د رژیم کلک ملاتړ کوي، امریکا تورنوي چې یوازې تورونه لګوي او د سوریې د وضعیت د ښه کېدو لپاره کافي کار نه کوي. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده، اوس په سټوډیو کې ده. مراد صاحب، متحده ایالاتونو کله دا خبرداری ورکړه او امریکایي مقاماتو څه ویلي دي؟
مننه ستنګزی صاحب. په ملګرو ملتونو کې اصلا تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غونډه به د سوریې پړاو پاغې کې د امریکا مستازي نیکی هیلي دا خبرې وکړلې. وی ویلې چې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو په استعمال سره دغلته د خپلو خلکو پر وړاندې مظالم ترسره کوي او دغه راس د ملګرو ملتونو لخوا منظور شوي اوربند ته درناوی نه کوي. نیکی هیلي ویل چې د ملګرو ملتونو لخوا دوه هفتې مخکې اعلان شوی اوربند ناکام دی، او اوس چې نوی دېرش ورځنی اوربند امریکا اعلان یې، نو د بشار اسد حکومت یا د هغې متحدان ایران او روسیا نشي کولای چې له دې سرغړونه وکړي، ځکه دې اوربند کې دوی وایي چې داسې ځای یا داسې خالیګان نه پاتې کیږي چې روسان ترې یا سوریې حکومت ترې فایده واخلي. وایي چې موږ د توریزم پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوو. په غوطه کې دی ویلي دي چې که امریکا سوریا داسې کوم اقدام وکړي چې بیا بمبارۍ ته دوام ورکړي یا کیمیاوي وسلې استعمال کړي، نو امریکا که څه هم چې نه غواړي خو چمتو ده چې عسکری اقدام وکړي. او دې به اشاره وکړه د ټرمپ هغه د میزایلو حمله ته چې تیر کال د اشایرات پوځي اډه د سوریې په کروز میزایل وویشتله.
بله مننه. یو څه بل هم راته ووایي، د سوریې او متحدانو عکس العمل څه دی؟ اوس په ختیځه غوطه کې وضعیت څنګه ده؟
تر اوسه پورې د سوریې د حکومت عکس العمل ستانکزی صاحب نه راغلی، لیکن د روسیې استازی چې پرون د نیکهلې څرګندونې د امنیت شورا کې واورېدنې د هغوی جوابي څرګندونې وې. هغې ویلې چې امریکا او متحدان غربي متحدان فقط او فقط تورونه لګوي، د سوریې د وضعیت د ښه کولو لپاره کار نه کوي، او په غوطه کې د عملیاتو څخه دفاع وکړه. ویل چې د بشار اسد حکومت او د هغه متحدان حق لري چې د سوریې د خلکو د خوندیتوب لپاره د تروریزم او تورستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د روسیې استازي دا هم ویل چې د امریکا په اوربند کې یو سخت دریځ ډله چې د القاعده سره تماس لري هغه شامل نه ده، او هغه ته ځای پرېښي چې د سوریې د حکومت خلاف وجنګیږي. په خپل په غوطه کې ستانکزی صاحب وضعیت ډېر زیات کړکېچن دی، یعنی تر اوسه پورې ملګري ملتونه وایي چې زر کسه داسې دي چې پکې اکثره ماشومان دي چې عاجل مرستو او انتقال ته لدې سیمې اړتیا لري. تر اوسه پورې تقریبا 1200 کسان په غوطه کې وچل شوي، چې په هغې کې 250 فقط کوچنیان دي.
بله، زیاته مننه کوم. اوریدل چې امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې د سوریې رژیم او متحدان د دمشق په څنډو کې په غوطه سیمه کې اوربند ونه کړي، امریکا به د سوریې د حکومت پر ضد اقدام وکړي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپا او 5.15 باندې خبرونه کوي. مخکله دی چې دغه رپورت مراد سپ تاسو ته ووایي، د کرکټ په اړه باندې موږ بحث وکړ. د افغانستان او د کرکټ ملي ټیم به د مارچ په 15مه یعنی دوه ورځې وروسته له ویسټ انډیز سره لوبه کوي. د دوی لوبه د شپږ غوره ټیمونو په ډله کې ده. همداراز به له هغې وروسته په 6 تاریخ له اماراتو او په 3 تاریخ له آیرلند سره لوبه وکړي. افغانستان باید درې واړه دا لوبې وګټي، او د نورو ټیمونو دوه ماتو ته هم په انتظار پاتې شي څو وکولی شي نړیوال جام ته لار پیدا کړي. ویل کېږي د افغانستان نړیوال جام ته د افغانستان وتل ناممکن نه دی، خو ډیر ستونزمن په دې ښکاري چې تر نورو ټیمونو پاینټونه او ریټ راکم دی. تاسو د افغانستان او نورو ټیمونو د لوبو د تعقیب لپاره لازدي رادیو سره وخت په وخت پاتې شئ، موږ تاسو ته تازه جزئیات درکوو. اوس هم راځو یوې موضوع ته چې اجمل آریان له کندوز را لېږلی دی. د کندوز ولایت ولایتي شورا وایي چې د دغه ولایت د هوایي ډګر د بیا رغونې پروژې نږدې 500 میلیونه افغانۍ حیف میل شوي دي. د ولایتي شورا چارواکي وایي په نوموړي ولایت کې ولایتي هوایی ډګر په ستاندارد او معیاري ډول نه دی رغول شوی، او باید په دې اړه له مربوطه چارواکو څخه پوښتنې وشي. اجمل آریان ته بغوښ شو.
ولایتي شورا ادعا کوي چې د کندز د هوایی ډګر د بیا رغونې د پروژې نږدې 500 میلیون افغانۍ حیف میل شوي دي، او زیاتوي چې دغه هوایی ډګر په ستاندارد او معیاري توګه نه دی رغول شوی. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
کیفیت کار پایین است، بی کیفیت است. به شکل
دی هوایی ډګر د کار کیفیت ډیر ټیټ دی، او په هغه شکل سره چې باید کار شوی وای کار نه دی شوی. خو موږ غواړو چې دغه ډګر باید په معیاري ډول ورغول شي. بلخوا د دغه ولایت د ولایتي شورا منشي فوزیه یفتلی بیاوی چې باید اړوند ارګانونه د هوایی ډګر د بیا رغونې پروژې په اړه ډیر ژر خپلې څیړنې پیل کړي، او د دغه پروژې له پلي کوونکو سره د قانون په رڼا کې چلند وکړي.
بدبختانه میدان په شکل اساسي دیدیم که دینو ساخته نشده.
بدبختانه هوایی ډګر په اساسي ډول نه دی رغول شوی. واقعا زه د خلکو په استازیتوب د میدان له جوړولو څخه راضي نه یم، او باید په دې اړه پلټنې وشي او د دغې پروژې نیمګړتیاوې په ګوته کړي تر څو دغه میدان په اساسي او ستاندرد ډول ورغول شي. د معلوماتو له مخې د کندز د هوایي ډګر د رنوې کرښه د 2.5 کیلومتر په اوږدوالي سره له تخنیکي تجهیزاتو او د نوي ترمینل سره رغول شوې ده، او اړوند چارواکي وایي چې ډېر ژر به پکې نړیوالې او د هیواد دننه الوتنې پیل شي. خو له دې سره سم د نوموړي هوایي ډګر سرپرست عامر نجات صابري بیا وایي چې د یادې پروژې د تړون چارې د ملي تدارکاتو له لورې بشپړ، او د پخواني والي اسدالله عمرخیل او د هوایي ډګر د پخواني عامر انور سادات پر وخت تسلیم کړل شوي دي.
هر کس دیدګاه خاص خدا داره. شورای ولایتي دیدګاه
هر څوک ځان ته شخصي نظر لري، ښایي دا د ولایتي شورا خپل شخصي نظر وي، خو د پروژې کار د نقشې له مخې سم پلی شوی او کومه ستونزه پکې نه لیدل کیږي او د ملکي هوایي چلند ادارې ته سپارل شوی، ځکه د پروژې چارې د ملي تدارکاتو له لورې پر مخ وړل شوي دي. د کندز هوایي ډګر کې اوس مهال یوازې پوځي الوتکې ناستې او الوتنې کوي، خو د دغه ولایت د هوایي ډګر چارواکي وایي چې تر اوسه پورې د دغه ډګر د بیا رغونې چارې نه دي بشپړې شوي او په بشپړېدو سره به یې ډېر ژر له دغه هوایي ډګر څخه کورنۍ او بهرنۍ الوتنې پیل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د کابل چاپ د نننیو مطبوعاتو سر مقالو باندې تبصرې اجمل تورمان کړی دی.
کابل چاپ ورځپاڼو نن پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د طالبانو او حکومت ترمنځ په دې هوکړه شوې چې یو ولایت طالبانو ته وسپارل شي. ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي چې افغان حکومت غواړي هلمند ولایت طالبانو ته وسپاري، حال دا چې طالبان هرات ولایت غواړي. د مطلب په دوام راغلي چې مخکې تر دې طالبانو ته د څو ولایتونو د سپارلو طرحه د امریکا لخوا هم مطرح شوې وه. میلیارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا د انتخاباتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې د یو شمېر سیاسي او حقوقي څیرو په حواله لیکلي چې د ملي وحدت حکومت د کار موده تر راتلونکو څو میاشتو پورې ختمیږي. دا په داسې حال کې چې د انتخاباتو ترسره کیدل هم ناشونی ښکاري. نو پوښتنه دا مطرح کیږي چې یاد سیاسي ستونزه باید څنګه هواره شي. په سر مقاله کې راغلي چې یو شمېر سیاسي ډلو د دغه وضعیت نه د وتلو په هدف له وخت نه مخکې د انتخاباتو د جوړېدو وړاندیز کړی دی، خو ځینو بیا ویلي باید یوه مشروطه موقته اداره جوړه شي. ورځپاڼه دي کې د یادې دوهمې نظریې پلویانو ویلي چې دغه اداره د دوو کلونو په مخ جوړه شي، خو په دې شرط چې وکړی شي د انتخاباتو زمینه برابره کړي. د سر مقاله لیکونکي باور په کار ده چې ټول سیاسي بنسټونه سره راټول او د انتخاباتو د نه جوړېدو په صورت کې په بدیل لارې فکر وکړي، مشترکه پریکړه وکړي او دغه سیاسي ستونزه هواره کړي. خو انیس دولتي ورځپاڼې بیا د اندونیزیا د کانفرانس په اړه لیکلي دي. انیس په خپله سر مقاله کې لیکلي چې طالبانو د دغه کانفرانس په تحریمولو سره دا وښوده چې په خپله اراده کې خپلواک نه دي. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې دا ورځې افغان دولت او نړیواله ټولنه د حکومت او وسلوالو مخالفین لپاره د سولې د خبرو هر ممکنه لار لټوي او نړیوالې ټولنې د افغان حکومت لخوا د سولې له وروستۍ وړاندې شوې طرحې ملاتړ کړی دی او په دغه هیواد کې د جګړې د ختمېدو لپاره تر ټولو غوره لار ګڼلې ده.
ازادي رادیو ته غواګیست. قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.org په پانه باندې اوریدل شي او هم درځي مطالب لوستل شي. اوس هم د زینو عام خلکو غاګونه
ستاسو ل پیغامونو
لورو د مور دغه مسکل لرو دغه میوان ولسوالي د خلک راغواړي د پاکستان سره پولیسي کوم دا خبره کوي چې مازال جراوال خپل ملک جراور استیزه کوم دا خبره کوي بلبل څنګه خبره کوي دا خلک چې دغه جراغواړي دغه په خلک باندې سرایونه لري خلک باندې په دولتي مسکه باندې کلیږي نه پریږدي او کوم مشره او سرګل چې دی ورغلي پیغام ته والي ته ورغلي رئیس ته ورغلي د کابل تللې نه مانی بل دا څه فلک ټولې په نو نه نه کیږي فرانی دا اعلان ته ورته چې واوري د مخلوق پر ځای شي او دا ولوس چې بیا سره ستګي د حکومت سره د میوان ول فعالیا و سلام زه د هلمند ولایت د لشکرګاه څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. موږ د هلمند والي صاحب حیات الله حیات څخه او د مسلمانو څخه ډیره غاټه مننندوی کوو، ځکه چې موږ دلته کم ماجر وو یا د نور ولسوالۍ څخه دلته راغلي وو ولایت ته، زموږ سره یې مرسته کړې ده، ډیره ډیره مننه دوی کوو کړې دي. دا ټول عمر په حکومت باندې خلک یو څه کوي دا نیو څه کوي نو باید دا یو څه کړم هم بیان کړي چې ګړې هم لري دا چې ګورو ته چې فکر کوو نو هغه نو که چې فکر کوو چې ګړې هم باید په لاس کې ولغو وایي چې دا څه ګړې هم وسوله دا په مقصد هم وسو نو بلنه ساتي د ازادي راډیو اوریدونکو او کډرمنو همکارانو ته سلامونه وایم. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوښتست. اوس هم عصمت ساروان یو جالب مطلب وایي.
د الکترونیکی یا برقی موټرو په تیربیا د اوتومات موټرو یو ستونزه د هغو سرعت دی. خو اوس یوې کمپنۍ داسې اوتومات یا بې چلوونکي برقی موټر جوړ کړی چې په څه کم یوه ثانیه کې خپل سرعت له صفر څخه سلو کیلومترو ته رسولی شي. دا موټر چې ریماک کمپنۍ جوړ کړی د ټیسلا او روډ سر تر موټرو هم تیز دی. د موټر جوړولو ریماک کمپنۍ د خپل دې موټر لومړنی ډیزاین د جنیوا د موټرو په نندارتون کې وړاندې کړی دی. د دې موټر انجن 1914 هارس پاور دی او کېدای شي چې سرعت یې تر دې هم په زلونو زیات شي. د دې موټر لومړنی ډیزاین کانسپټ نومیږي او د ریما کمپنۍ په وینا سرعت په هر ساعت کې 440 کیلومتر تر رسیدای شي. دا به د نړۍ تر ټولو چټک برقی موټر وي. د روډ سر برقی موټر په نږدې 2 ثانیو کې له صفر په ساعت کې 40 کیلومتر تر رسیږي. د ریما کمپنۍ د موټر بیټرۍ 140 کیلو واټ ده او په هر ځل چارج کېدو 640 کیلومتر مزل کولای شي. د ریما کمپنۍ په وینا د دې موټر بیټرۍ د لیتیم 1,000,000 سلولونه لري او په 10 دقیقو کې په سلو کې اتیا چارج کیږي.
وخت په افغانستان کې 12 نیمه بجې شوې. نوریاس نوري استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. له هغې وروسته روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هېروي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسېد چې په افغانستان کې روانه جګړه وارزوي او هم د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته د یو شمېر وسلوالو طالبانو د حاضرولو پر امکاناتو خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي د روان میلادي کال له پیله له 10,000 زیات کسان په افغانستان کې د کورنیو جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي. په کندهار کې څه باندې 2,000 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد وسوځول شول. چارواکو وویل له دغو نشه یي موادو سره په تړاو 438 تنه په دریو نو کنیول شویدی. د کرکټ نړیوال جام د غوراوی دی لوب په دوام د نیپال او هانګ کانګ پرونی لوب نتیجه افغانستان ته یو ځل بیا د موقع په لاس ورکړه چې د دې لوب بل پړاو ته پر مخ ولاړ شي. امریکا خبرداري ورکړه چې روسیا، ایران او د روسي حکومت د ملګرو ملتونو په منځګړی توپ تایید شوی اوربند له پامه وغورځوي. نو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له کبله د بشري فاجعې د ختمولو لپاره به اقدام وکړي. د ایران بهرنیو چارو وزیر خپل پاکستاني سیال ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د تروریزم په وړاندې ګډ کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي متحده ایالات له دې کبله چې هغه د روسیې لخوا په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس مسموم میدل وبلل په غوسه دی. د امریکا د استازو جرګې د استخبارات د کمیټې د جمهور غوښتونکو غړو ویلي چې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه پلټنه پای ته رسیدلې او د نتیجې ته رسیدلې چې د کرملین او د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي ټیم ترمنځ پټه اړیکه نه وه.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز رادیو زاده و برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز در برنامه در مورد چربی خون یا بالا رفتن چربی خون و همچون فشار بلند صحبت میکنیم که دلیلش چیست و راه های جلوگیری از چی میباشه. و در برنامه دکتر صاحب حبیب الله حکمت متخصص داخلی عمومی مهمان ماستند تا در این مورد صحبت کنن. اما پیش از همه یک گزارش در این مورد تهیه شده که یک جمع هم بشنویم. چربی خون عبارت از بالا رفتن مقدار کلسترول از مقدار طبیعی آن در خون می باشد. میزان این مواد در خون در اثر مصرف مواد غذایی بیش از میزان مورد نیاز یا هنگام بروز اختلال در سوخت و ساز چربی افزایش می یابد. دکتران متخصص می گویند که چاقی، نبود فعالیت فیزیکی، خوردن غذاهای چرب و استفاده از روغنهای حیوانی سبب بلند رفتن چربی خون و فشار نزد افراد می گردد. دکتر حبیب گل متخصص داخلی عمومی در صحبت با رادیو آزادی علت بلند رفتن چربی و فشار خون را چنین بیان کرد.
بلند رفتن چربی خون از باعث گرفتن مواد پرکالوری و عدم فعالیت مناسب به وجود میاد. در مثال کسانی که نباب زیاد میگیرند، کسانی که نشسته زیاد میگیرند، زمانی که اونا فعالیت فیزیکی بلند نداشته باشند، این سهمیات در وجود ذخیره میشه، بلند سر بلند رفتن چربی میشه که عمدتا مواد خندی نشسته با زیادتر سر بلند رفتن تریگلیسیرید میشن. و زمانی که شخص از مواد کلسترولزا بدون مثال از گرفتن گوشت گاو، گوسفند، زردی تخم از اینا استفاده میکنه و فعالیت فیزیکی مناسب نداره پرخوری میکنه بنان صاحب بنان سن کلکتور میشه.
دکتر حبیب میگوید ورزش کردن، کاهش وزن، ترک سیگارت، استفاده کمتر از روغن، کچالو و برنج، استفاده بیشتر از سبزیجات سبب میشود تا چربی و فشار خون افراد بلند نرود. با گفته دکتر حبیب، زنان در مقایسه با مردها چربی خونشان بیشتر بلند میرود و چربی خون کودکان هم برخی اوقات بلند میرود. دکتر حبیب میگوید سردردی، نفس تنگی، خستگی، فشار بلند، استفراغ، تکان قلب، بندش رگها از جمله علائم بلند رفتن چربی خون نزد افراد میباشد. با گفته دکتران متخصص، هرگاه فرد چنین علائم را در وجودش احساس کرد، باید هر چه زودتر جهت تشخیص و تداوی نزد دکتر مراجعه نماید. دکتر حبیب گل در مورد علائم بلند رفتن چربی و فشار خون چنین میگوید:
فشار بلند خون کل سبب اعراض و علائم میشه که و نمونه گیتی و گرفتگی در سر و دلبدی استفراغ و یا میتونه سبب اختلال در یکی از اعضا و سیستم های دیگر شوه که میتونه سبب عدم کفایی گرده ها شوه که سبب کنیدگی، نفس تنگی و کنیدگی پاها و کمخونی و اعراض علائم دیگه میشه. ما هم در سیستم های دیگر طور مثال میتونه در قلب سبب کلان شدن قلب به مرور زمان و شکل تدریجی شوه یا عدم کفایی خاص و ادپالی از این سیستم ها میتونن سیستم های دیگر هم درگیر بسازد. یعنی میتونه سبب گنگسه از این مقدار کافی خون به دماغ نمیرسه، میتونه سبب بیحالی، گنگسه و مشکلات دیگه در سیستم و اعضا و سیستم های دیگر شوه.
دکتران متخصص میگویند اگر از بلند رفتن چربی خون جلوگیری نشود، این بیماری سبب بندش رگها، سکته قلبی، سکته مغزی نیز میگردد. مصرف سیگارت، مصرف الکل، زمینه شدن بیماری های دیگر، قرار گرفتن در معرض هوای آلوده از جمله عوامل تشدید کننده خطرات چربی خون میباشد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 نشرات دارد. در سایپا برنامه بسیار زود خوش آمدین. میشه ابتدا در رابطه با چربی خون معلومات بتین که چی است و چی نوع یک بیماری است؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو اوریدونکو که سلام وړاندې کوم. سلام څخه د وینې غوړې په دوه ډول دي، عموما چې یو کولیسترول او بل تریګلیسرید دي. هم بیا هر یو خپل کټګوري لري او د وینې وړ اصلا د پر انرژي غذایی مواد څخه چې وخوړل شي او په مصرف ونرسي په منځ ته راځي، خصوصا هغه کسان چې فزیکي فعالیتونه یې کم وي انرژي په مصرف نه رسیږي او د وینې غوړ په وینه کې لوړیږي او د نورو ناروغیو چې یو دغه څخه لوړ فشار دی منځ ته راځي. بیا کولیسترول خپله څو سب ګروپونه لري چې ال ډی ال، وی ال ډی ال، ایچ ډی ال، دا ګروپونه لري چې هر یو خپل وار سره خپل ارزښت لري. په خاص ناروغیو کې د هر یو ارزښت معلوم دی. نو د وینې غوړ عموما د هغه غذاګانو څخه چې د وینې غوړ لرونکي وي، پر انرژي وي، حتی خواږه غذاګانې هم کولی شي چې د وینې غوړ لوړ کړي او د مهلک ناروغیو سبب شي.
تشکر ډاکټر صاحب. آیا فشار بلند با چربی خون ارتباط داره؟ فشار بلند چیست و چه زمان به وجود میاد؟
د وینې لوړ فشار به لومړی تعریف کو، کله چې په یو انسان کې په آرامي حالت کې په 2000 څخه زیات وینې فشار په آرامي حالت کې ولیدل شي او د وینې لوړ فشار د 140 او ټیټ فشار له 90 څخه پورته وي، نو ویل شو چې دا ناروغ د وینې لوړ فشار لري. او د وینې لوړ فشار مستقیم ارتباط لري د وینې د غوړ لوړوالي سره. یو ویلات هم دغه د وینې د غوړ لوړوالی ده چې د وینې د فشار د لوړېدو سبب کیږي. بله، مستقیم ارتباط لري د بل سره.
و علائم بلند رفتن چربی خون چیز یک فرد چی احساس میکنه وقتی که چربی خونش بالا میره؟ چی بفهمه که چربی خون ما بالاست؟ چی احساس داشته میباشه؟
د وینې غوړ د لوړوالي علائم چې اکثرا مریض احساس کوي، مریض به د ستړیا احساس کوي، خستګي احساس کوي، اشتها کمیږي، حتی بعض ناروغان چې ترانکل اوبیسیټی لري یا مرکزی برخه چاغی لري، دوی د ملاست په حالت کې نفس تنګي احساس کوي، بعض وخت کې سرګنګسي، سرګیچی، حافظه خراب شي او د پخو د سوخت څخه شکایتونه کوي. دغه عمده شکایتونه دي دغه مریضانو چې د وینې لوړ لوړوسی.
تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما احمد الله گردیز روی خطر.
احمد الله، احمد الله د فشار سره د کوم لرنګ سره کوم د باید له وکاس سره وي چې په وکاس فشار لوړیږي. نو کوم د مننه مرسته د وکاس سره مې وکړه. څنګه دا چې کله سړی وزن زیات شي باید څه وکړي تر څو خپل وزن کم کړي؟
دویمه بختنه باندې ورور پوښو، خو لومړی بختنه د تکرار
او څه فشار لوړی د لومړی نیم راځي کوم د بعد هغه کنټرول
کړو. درسته.
تشکر.
احمد الله ورور، دوه بختنه مطرح کړو. دا چې کچری د ناروغ لوړ فشار لوړیږي نو لومړی نیم راځي کوم دی؟ کچری سړی خپل پوښي چې د ناروغ فشار لوړ دا راز علائم موجود دي، لومړی دا هم د کومکونو څخه ده چې مریض باندې مالګ کم شي، مریض استراحت شي او هر څو نظر چې کېدای شي باید د نږدې ترین ډاکټر ته لاړ شي چې ویني فشار چیک شي او دغه هغه ته دوا تجویز شي. او دویمه پختنه دا و چې کچری یو سړی وزن زیات وسیږي کوم لارې وجود لري چې وزن کم کی د تدری لارې وجود لري. لمړی امدا چې خپل د وزن کمیدل د غذایی رژیم په واسطه باندې هغه غذاګانې چې ډیر انرژي لري او د وزن د زیاتېدو سبب کی هغه وړین مواد هغه خواږه مواد د دوی څخه باید استفاده کمه کی په ځای باید سبزیجات څخه استفاده وکي او د میوه څخه استفاده وکي فایبر لرونکي خوړو څخه استفاده وکي. یو لار ده دویم لار د منظمو تمریناتو کول په اوسط ډول سره باید هر انسان په ورځ کې د 15 دقیقو څخه تر 15 دقیقو پورې پیاده روي ولري چې دا یو بل لار د وزن د کمیدو لپاره. او درېم لار چې اخري لار ده کدیری دا دوه لار ناکامیږي نو دوی تداوی د چا په اسانۍ سره موږ مریضان ته نه تجویز کوو بلکې په دې غذایی رژیم او سپورت باندې تکیه کوو.
ډاکټر صاحب فشار عصبي پس چی است؟
یو اصطلاح چې د عصبي فشار په نامه په عام خلکو مروجه شوې ده دا اصطلاح اصلا په طبابت کې وجود نه لري ولی یو د لوړ فشار له عواملو څخه روحي تشويشونه لري استرسونه لري. موږ ته ډېر ناروغان راځي چې زما عصبي فشار وګوره ولی فشار همغه یو د وینې فشار ده چې لوړ فشار او ټیټ فشار لري ولی یو د عواملو څخه عصبي استرسونه او رواني ستونزې دي چې د وینې فشار جګي په دې ناروغان کې اکثره ټیټ فشار جګي. نو دغه یو اصطلاح ده چې اصلا په طبابت کې په دې نامه وجود نه لري.
علائم فشار بلند با چربی خون یکی از علائمش کدام بفهمه که فشار ما بلند است با چربی خون یکی است یک رقم است
فلک تفاوت سره البته د لوړ فشار علائم او د وینې غوړ علائم خو مخکې تشریح کړه. د لوړ فشار علائم اول یو خلق تنګي مریض احساس کوي او د سر په خلفي برخه کې د درد احساس کوي کله کله که فشار ډیر لوړ وسیږي د ربدوالې کانګي به خوب وړې حالت مریض ته پیدا کوي او حتی که ډیر فشار په یو دمی لوړ شي د انسفالوپاتي اراز علائم چې کنفیوژن کوما سټوپور او بل اخره مت امکان لري چې سټروک ورکړي مریض نو دا علائم او دا علائم سره یو څه نږدې دي ولی فرق لري.
برادر ما آقا میر از جلال آباد روی خط هستند. بله
تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه کیلو
سلام به شما و علیکم السلام بفرمایئ.
محترم ډاکټر صاحب دا پښتنه لاره مدي مخې د اشاره وکړي چې وزن زیاتی او فعالیت نه کوي نو د کولیسترول د زیاتوالي یو علت دا ده.
بله
نو یو دوز دا چې فزیکی فعالیت ډیر زیات ده.
بله
آتا یعنی مزوري کولیسترول چې کله معاینه کوي زیات دي.
بله
نو دغه علت ده او دوی نورو
محترم وروره جواب بدر کوته بعض ناروغان دي چې په فاميلي تاریخچه لري چې د وینې غړوالي لپاره مساعد دي او بل بعض معاینات دي ناروغ لپاره په کار دي پروتین سي پروتین اس په جنیکی ډول دغه پروتینونه ګډوډي موجود وسیږي په وجود کې نو د وینې غوړ ډېر لوړيږي حتی که دوا هم خوري او سپورت هم کوي بیا هم د کنټرول لاندې نه ځنه دغه مریض باید یو مجهز سنټر ته لاشي د امید اخري متخصص تر نظر لاندې معاینات تر سره کی تر سوچ یې غوینه غوړې نورمال شي.
تشکر ډاکټر صاحب. اینا گفتن قسم کې اشاره کردن کې کسی که مثلا فعالیت فیزیکی هم داره کلسترولش بلند است
من.
در بعضی حالات بعض افراد لاغر هم همتون می باشه مثلا هم فشارش بلند می باشه و هم چربی خونش بالا می باشه
من.
یعنی یک عاملش اگر شاخیست پس چرا فرد که لاغر است او مبتلا به این بیماری میشه؟
دیر خب پزه بختن و در وینی غوړوالی او لوړ فشار تنه په چاغي پر مربوط نه ده. چاغي فقط یو فاکتور ده. کولای شو چې موږ هغه ناروغان چې عمرونه د 50 نه پورته کیږي د خپل د دوی د شریانونو کې د تغیرات منځ راځي چې شریانونه سخت کیږي او د اتیروسکلروس لري پروسه منځ راځي چې خپل او مقاومت منځ راوړي د وینې جریان مقابل کې او بل اخره د وینې فشار د لوړېدو سبب کیږي. ډیر ناروغان دي چې ډنګر هم دي او خوراک مناسب د وړې د وینې لوړ فشار لري او وینې وړې جک شوې دي هغه جنټیکي جوړښت او خپل د بدن د شریانونو په جوړښت پورې اړه لري.
بسیار زړه تشکر ډاکټر صاحب ښنندې ماری خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم خورجان ته سلام او محترم ډاکټر صاحب ته سلام
و علیکم سلام.
بسیار زړه خوش آمدین وطن دوست صاحب بفرمایئ سوال تانه بگین.
مننه خورجان ډاکټر صاحب نه جوړې پوښتنه چې کله دای نه وړا او دا من تر ازي لامل څه دی او نه کې نشانه څه دی او خوراک ما د توسل من تر نور فزیکی په حالت یو له خاطر من سره دی دا او بل باید د دې نسره مخنیوي وشي او دې مرض باندې اخته لامل څه دی
مهرباني ورور تاسو خبرونه اوریدلی ان شاء الله دا ټول سوال موږ مخکې اول سر کې جواب کړل د وینې د غوړ وړوالې علائم هم تشریح کړل چې مریض ګنګسیت پیدا کوي کسالت پیدا کوي خوله کې ستړي کیږي د پخو سوزش او همدارنګه سر ګنګسي پیدا کوي دا د وینې غوړ علائم دي عوامل باندې مخکې وغږیدلو چې هر هغه غذا چې موږ خورو چې اضافي کالوري ولري او مصرف نشي سړی فزیکی فعالیت سره نه لري بل اخره که هغه خواږه وي که د وینې غوړ مواد وي که کاربوهایډریټ وي اخر مرحله کې ټول د وینې په غوړ تبدیلېږي او په ځیګر کې او په عضلاتو کې ذخیره کیږي چې خپل د وینې په رګونو کې تقسیمېږي او د وینې د غوړوالي سبب کیږي همدارنګه د مخنیوي په لار چارو هم غوږیدلو چې لمړی په کې د وزن کمولو ورزش کولو بل اخر کې د وینې تداوی.
بسیار تشکر ډاکټر صاحب. بازم یک شنونده دیگر یک خط داریم. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ټول مخکتاسه او محترم د قدر ور ملمر ډاکټر صاحب حکومت او ټول اوریدونکو خپل د مینې ډاکټر سلامونه وړاندې.
وعلیکم السلام ورور شنده اوس.
بله.
محترم ډاکټر صاحب زه خمیدا پښتنه د کوڅوک چیرې د وینې ور فشار ولري او هغه کښ بیا یو بل چاته وینې ورکې یان د وینې ګروپ له هغه سره برابر شي نو آیا دا وینې هغه ته خراب تمامیږي یان هغه ته مضر تمامیږي کنه تمامیږي
او لومړی پښتنه همدا و چې کچېر یو ناروغ د وینې لوړ فشار لري او بل ناروغ ته د ضرورت په اساس د پروسه د معاینات د تکمیلېدو څخه وینه ورکوي یا د لوړ فشار غته انتقالېدای شي نه وروره دا د وینې لوړ فشار په وینه کې یو د بل ته نه انتقالېږي او د جنټیکي لار انتقالېږي او بل وینې د ترانسفیوژن لپاره خاص معاینات دي چې تور زیړی وي چا وی دا معاینه کوي او د وینې فشار د دې انتقال لار نه انتقالېږي
بسیار زیاد خوش آمدین از ولایت پکتیا بفرمایید
زه د وینې غړواله لرم او کرسټور زیات شوی دی او لوړ فشار لرم او رومایټیزم ته تکلیف لرم ډاکټر سم نه داوا به پیسې کوم چې ودا سي ډاکټر ته وخی چې هغه دې دوا شیر مایر وی رومایټیزم ته تکلیف جان د زیات لرم بالکل دا غره مشکل دی به ته پیدا شو دی ورته تکلیف ورته پیدا کی ټول مزیا چې ویډیا او وینه په شان یلو
دا ورور کولای شي چې
متخصص ډاکټر یو متخصص ډاکټر کې وي مسلکی ډاکټر دا ته وخی په کابل کې
ډیر مانا خیر مهرباني ضرورت په ځواب کې به دمدم روي چې کابل کې ماشاءالله ډاکټران زیات دي او لایق ډاکټران شته چې چیرته د کور نږدې وي نږدې ترين متخصص د امید اخري ډاکټر تلار شي معاینات به تکمیل شي او خپل تداوی به ترلاسه کړي
بله
السلام علیکم
سلام علیکم صدای رادیو تانه کم کنین با دو سوالتانه بگوین
خیلی مشمت خیلی خواه خبری کنه پروان نم
بسیار زد خوش آمدین بفرمایید
وز خوری مال دکتر سید نده بخته یا زده سی تکلیف لرم لکه دکتر سید جسن نمخ کیوه لیچه یو زیاد سمانی لرم او خلیکی گم آیا تا با داده بگی فشار بیو کنم
کلی ده فشار پر دکتر چه کرده ده دکتر تطلیلی؟ د ورو ته دا توسیه کو چې مخه خبره ده چې باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر فشارم چک شي که ضرورت دی وینې غوړ معاینات تر سره شي تر څو علت پیدا شي د خولې کېدل لپاره غیر د فشار نه نور لرتون نه هم نور شته چې باید ډاکټر هم پیدا کړي
بله سلام علیکم
سلام علیکم چې در سلام خو زه بل شما بل ډاکټر صدی ګرانی برایم شنونده تقدیم میکنم اجازه نیستم از ولایت هلمن
بسیار زیاد خوش آمدین بفرمایید
تشکر دکتر صاحب سه اجازه ای به پښتو به درته مطرح
مهربانی وکړه مهربانی
ژوندی اوسې دکتر صاحب په اصل کې خو زما وزن ډیر کم و په مخکې وختو کې نو ډیر نورمال و ما فشار مې ډیر نورمال و نه کاته نه پورته پخپل نورمال حالت باندې به وو اوس مې لږ لږ زره وزن اضافه شوی دی د دغه اضافه توپ سره مې هم ګای وختي سرسرخي راته پیدا کېږي چې ناستې یم ودرېږم په سترګو مې توره شپه شي داسې پنځلس ثانیې دېرش ثانیې دا تقریبا دقیقه پورې مې په سترګو باندې توره شپه وي بس له هغه مې بېرته بیا هغه خپل عادي حالت ته راسم کوم وخت چې لاړسم فشار وګورم دوی راته وایي چې ستا فشار نورمال دی ستا په فشار کې کومه دغه نشته مشکل نشته کلسترول دې کم دي او دغه شی نشته چې تا هغه ته تشویش وکړې اما زه تل دغه سره مخامخ یم سر ترخی را تغییر پیدا کیږي او پس تر کومې ډیره تور
شپه کیږي. صاحب عمر بم څونه عمر
عمر نه
جواب در کړ په جواب کې باید ووایو چې کوم ملایم چې د تشریح کړ دته مونږ اور توستیک هایپوټنشن وایو کله چې یو څوک په ناسي وضعیت کې ناس وي یو دم راجک شي نو دې وخت کې د وینې فشار یو دم سقوط کوي او سړي ته سرچرخي پیدا کیږي او سترګو ته سترګې څه نه ویني او رنگارنګ شان سترګو ته راځي چې دا اصلا ډېره جدي ناروغي نه ده ولې فقط په کار دونه ده چې مریض که هر څوک یې باید یو خو د پخو په سر کینني یو بل کینی په احتیاط سره راجیک شي تر څو د حالت نه مخنیوي وشي او کچېرې د حالت پرمختګ کوي نو بیا هم د ډاکټر مشورې ته ضرورت ده. دا علائم د ټیټ فشار دی او د لوړ فشار نه دی او که وزن زیات شوی کولای شي چې په همدغه لارو شمو تشریح کړي خپل وزن نورمال کړي ولی دا علائم د ټیټ فشار لپاره.
ډاکټر صاحب کدام افراد بیشتر در مرض مبتلا شدن به بلند رفتن چربی خون هستند؟
کسانی که فیزیکی فعالیتشون نیست، عدم فیزیکی فعالیت دارن و کسانی که غذاهای پر انرژی مصرف میکنن، کسانی که تاریخچه فشار بلند خون داره در فامیلشون، یعنی عوامل ژنتیکی دارن. اینا کسانی که هستن و کسانی که الکل سیگریت استفاده میکنن، از نمک زیاد استفاده میکنن، اینا هستن که میشه که داینده مبتلا به چربی خون و فشار بلند شون یا کاندید هستن به این چیزا.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب، پیشنهاد دیگه هم داریم. بله سلام علیکم.
ندا خور سلامونه تاسو محترم دکتر صاحب، تاسو ته کوم پدرو دی وردګم.
وردګ صاحب بسیار زړه خوش آمدید به برنامه.
بفرمایئ. علیکم السلام رو.
محترم دکتر صاحب، من دا سوال دی چې موږ عمر دا یو ومن یشتکی د تا ایثار ګرځیدو مشکل پیدا شو وایي ورته پښورین پورته کیږي باندې نو ډیر زو کم دوه یم دا خو یو رقم کپسول وو ډاکټر ورته ورکړي د دومره ست پودا کوه د ایثار ګرځیدلی وسا ورکتی خو نو پتنګولا هر ډاکټر وکړه کله بارسو وکړه
محترم رور وردک صاحب خپل د مریض مشکلات ویلی چې مور هم دا سری ګرځېږي، وینې فشار لوړ ده، پخو پړسو پیدا کړی ده. موږ همدې موضوع ته راتلو چې د وینې د فشار هغه بد عواقب یا اختلاطات همدا دي چې که چیرې د وینې فشار په دوامدار ډول بې کنټروله پاتې شي نو یو سلسله مشکلات په هر سیستم کې منځته راوړي چې یو له هغو څخه په زړه کې ده، د زړه د لویوالي، د انجانا پکتوریس، د زړه قلبي حملې، د زړه د عدم کفایي سبب کیږي. چې دا د زړه د عدم کفایي یو له علایمو څخه نفس تنګي او د پښو پړسوب ده. نو د ورور ته توصیه هم داره چې همیشه د مریض ډاکټر د تعقیب لاندې وساتي، مریض ته باید ECG وشي، مریض ته باید د زړه ګراف او ایکوکارډیوګرافي وشي او دوا منظم وخوړل شي تر څو له دې مشکلات څخه خلاص شي. او بل پښتنه داسې مطرح کړه چې موږ په اطراف کې وو، هلته ډاکټر نشته او څنګه کولای شي د وینې غوړ خپل تداوي کړو. لومړنۍ لارې خو همغه د سپورت او د غذایي رژیم لارې دي، او دویم که چیرې واقعا د وینې غوړ لوړې او تعین شوي اوسېږي، نظر عمر ته باید دوا انتخاب شي چې هغه د ډاکټر وظیفه ده. دوی نشي کولای چې سر به خود لاړ شي د وینې غوړ دوا دواخانې څخه واخلي.
سلامت بشین ډاکټر صاحب، دوستدګي مو ریښت هستن. بلې سلام علیکم.
سلام علیکم پنځور په خیر خیریت ډاکټر صاحب محترم، یو داسې طریقه لار نهسته چې دغه وینې غوړ د تصفیات کې جدا کې یو داسې سیستم موجود نه دی په داسې حال کې چې نړۍ ټکنالوژي او ټول علم پرمختګ داسې طریقه وجود لري که یا
طریقه وجود لري؟ محکم تشریح ان شاء الله جواب بدر کور درو دی ورور. بیا هم بخانه پښتنه تکرار کړ چې د وینې غوړ د مخنیوي او تداوی لپاره به د ټکنالوژي په اساس کولای شو. ټکنالوژي هم دا حکم کوي چې اول خو باید د وینې د غوړوالي مخنیوي وکړو چې منستر نه شي، او بیا که چېرې منستر راځي نو دغه لپاره دواګان شته چې نظر په عمر، نظر په سن، نظر په کوم نور مشکلات چې سره د ډاکټر لخوا تجویز کیږي او دا لمنځه ځي. او داسې کوم تخنیکي غبه نه وي چې وینې غوړ په منکم غیر دینه که سړی منډه وهي ورزشو کې چې دا تخنیکي لارې دي. ولې داسې لکه بعضې خلک داسې نظر سره موجود دی که چېرې وینه وباسم او تبادله کوم وینې غوړ به مې کم شي، ولې هلته خو موجود ده په شریانو کې هغه بیا پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب میشه بگوین که آیا کسا که بیشتر کدام زنا به بیماری مبتلا میشن یا مردا و دلیلش چی است؟
زیاتر به نارینه که ده امراض منسترازی ده وینه غوړ کوي او که ده وینه لوړ فشاری. ځکه چې اکثر نارینه دي چې سیګریټو ته مخه کوي، اکثر نارینه دي چې الکول نه استفاده کوي، اکثر نارینه دي چې غذایي رژیم کې صحیح بې پروايي نه کوي، ولی زمان پا جامعه که تعداد خز هم پا دی مرض اخته که دلشی چه خزو تا زمان پا جامعه که زمین هم اصایده نه در چه تا ورزشوی که یا حتی مقیدات دی در نظره نو دوی هم رسپکتور کده ولی جاتر پناری نو که پیدا کیه.
تشکر. یک شنونده دیگه داریم از میدان وردگ. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم دکتر سیاب. خیلی جوری تکلای بخیری.
علیکم سلام. مهربانی وکی برورا.
دکتر سیاب دا غای وینه غیره ده چه دقیقه دا پیوز یا وگ دا خانده که خانده دا دی خانده چه خانده دیری یا چه ندخه نوزه پاله چه دا غا وگ وخوره بی بیامی لگ دستر کی تنه ده دیگی نور سعیه و خود دستر کی تنه ده دیگی چه دا سنگی و کمی خوره می که نه خوره می یا وگ یا پیوز
خب زه زاب درکول د ورور پختنه وکړه چې د وینې غوړ لپاره د هوګي او پیاز خوړل ضرور لري چې ګټور دی په مجموع په سبزیجاتو کې راځي ولی د هوګي خوړل مخکله دي چې د وینې غوړ باندې تاثیر وکړي د مریض معده خرابوي او ضرور نه ده چې د وینې د نه استفاده کړي په زید نور سبزیجات نه په کړي سبزیجات نه استفاده وکړي د وینې غوړ به ان شاء الله کم شي او نور باندې جګيږي او خپل هوګي ډیر موزره د معده لپاره
شکر ډاکټر صاحب یا کودکان هم به چربی خون مبتلا میشه چربی خون می داشته باشد
واقعا دغه کوم عوامل چې موږ ورته مخیات کړو په غټانو کې هم دیو په ماشومان کې ولی فیصدی په ماشومان کې کم نه
با صدایی شطور است این طفل مثلا در جریان طفولیت خود خورد میشه یا تا آخر باید در رژیم باشه
باید لمغه اول نباید کچیر وزن دیده مریض زیادی گی خود در فاکتور لبدل پرشتره کچیر در عمر زیادی گی امکان لری چی ویدیوین وارد پا ناروی اختشی باید لمغه وقت نه غذای رژیم منظم شی و سپورت و حسول شی
تشکر برادر ما از عبدالله از غوربند روی خد است بلی سلام علیکم
دارتان سر مدام پتانه یا خواهی ما اخپالت کی سزی یا لگا داغه دا برند گل دکتران دیر دوستی وار سی دیار مرز دیر تاداری که ولی بیاغ دوای تاثیر نکم از داغه دکتران چه تاس کلا درمانه کهوی اخپال رز در کابل تا یا خان که ای دی او ادرس ور که در اطرافی خلق در شرگم نبلد دیر سی دکتر پور دکتر نسیتای دکوانه
سم دور رزاو بدر کرد عبدالله ورور له قربان څخه اړیکه نیولې و چې ډاکټران ته تللی هم یم او د پخې سوزش مې نخه کیږي د پخې د سوزیدو لپاره مختلف عوامل دي د ویټامینونو کمبود د بعضې نیروپاتیانې یا تا بعضې ناروغان د شکر په بیس کې پیدا کوي خپله د وینې غوړ لوړوالی خپله د ملا په فقراتو کې که څه مشکل اوسیږي د عصب فشار لاندې اوسیږي نو د پخې او لاسونو سوزش سره پیدا کیږي دا ورور کولی شي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي او تر څو د وینې د غوړوالي او د عوامل چې د پخو د سوزش سبب کیږي دا معلوم کړي او تداوی شي په خپل وخت سره
تشکر ډاکټر صاحب افراد بیشتر در کدام سن به بیماری مصاب میشن
افراد که اصلا معمول زیاد از سن 25 سالگی به بالاتر تا 50 سالگی از او به بالاتر هستن ولی اگر افرادی که از 20 سالگی به پایین تر یا از 55 سالگی بالاتر به معرض فشار می شود باید جدی تعقیب شود معاینات بر شود ولی اصلا عمر و فشار بلند خون از 35 بالاتر تخمین شده که
دکتر صاحب یا فشار بلند و چربی خون باعث سکته مغزی هم میشه
بله
یک از در کدام حالت برسه باز سکته مغزی میشه در کدام حالت
بله یک از اختلالات فشار بلند و چربی خون که استروک یا سکته دماغی است در عمرهای در سنهای بلندتر پیدا می شود و اگر فشار به آنن یک دفعه بسیار بلند می شود و یا ایست که بسیار بلند می بوده و تداوی نمی شود و امرایش فاکتورهای دیگه فاکتورهای خطر دیگه داره مثلا چربی خون داره عمرشان زیاده شکر دارن اینی مردم هایی هستند که زیادتر ریس فاکتور دارن به استروک یا سکته دماغی که مجموعاً این 5 فاکتور است که مریض مصاب می سازد به سکته دماغی بلی واقعا یکی از اختلالات فشار بلند همی سکته دماغی است
دکتر ما روی فشار صحبت کردیم آیا فشار پایین هم خطرناک است بعض افراد از بسیار اکثریت وقت فشارشون پایین می باشه این هم خطرناک می باشه
بله واقعا ولی اونقدر که فشار بلند خطرناک است فشار پایین اونقدر زود اختلالات نمیده بعضی از مریضا رو ما دیدیم که از نظر وزن، از نظر قامت و از نظر خوراک هر چیشون درست است ولی فشارشون همون که پایین می باشن ولی وام باید تداوی شد به مرور زمان به خاطر که هر چقدر فشار خون پایین میشه به ارگان های حیاتی خون به درستی نمی رسه مثلا دماغ از قلب است و گرده است بالاخره به مرور زمان میتونه که دمی اعضای مهم حیاتی تخریبات به میان میاره و بالاخره اگر بسیار پایین میشه مریض در شوک میره یک دم پایین مفته ضربه دماغی میبینه اون آن هم باید در نظر گرفته شود، باید تداوی شود.
دکتر صاحب، بخاطر از اینکه یک فرد بتونه یک زندگی سالم داشته باشه، البته یک صحت خوب داشته باشه، کدام غذا را بخوره، کدام ورزش ها را باید بکنه، چی باید بکنه که صحت کامل داشته باشه؟
به طور خلاص باز هم یادآوری میکنیم که غذایی که زیاد چربی نداره، غذایی که بسیار شیرین نیست، حتی یکان تامه که ما چربی نمیخورم ولی
شیرین باب زیاد میخورم، مثلا ککاو،
ککاو، کیک و ملای نیگه پا، اینیا بنابرای خود باز هم انرژی اضافی است، بنابرای خود به چربی خون تبدیل میشه و چربی خون بالاخره ذخیره میشود. همینطور تمرینات گفتیم، فیزیکال اکتیویتی که میتونن که از واکینگ شروع تا ریسپان بازی و تا با جمنازیم رفتن از این سپورت ها استفاده کنند تا که داینده به می خطر فشار بلند خون مواجه نشوند.
شنونده های عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدید از دکتر صاحب حبیب الله حکمت، متخصص داخلی عمومی که در برنامه با ما بودند. جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی می کنم.